احمد صاحب مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې د ارګ د چارو په اداره کې یو کار کوونکی د قومي تفرقې په تور څارنوالي ته معرفي شوی. د افغانستان په امنیتي ادارو کې مو د پخوانیو افسرانو د تقاعد مسله هم څېړلې ده چې نتیجه به یې ګټوره وي که نه وي. خو لومړی خبرونه، بل سبا به د افغانستان د کابینې دولس نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان اجرایه رئیس هند ته روان دی او د تور سمندر په اوبو کې لږ تر لږه 15 کډوال ډوب شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسي جرګې ته وروپیژني. د کرنې او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره دوه کاندیدان چې نوي غوره شوي او لس تنه کاندیدان چې مخکې غوره شوي وو د جمهوري ریاست د محترم مرستیال له لورې ولسي جرګې ته ورمعرفي کیږي. د هغوی د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکې یوه اونۍ یا لس ورځو کې د هغوی لپاره د رایو صندوقونه کیږي. د افغانستان د ولسمشر په نوي فرمان کې نصیر احمد دورانی د کرنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. تر دې مخکې لس نور وزیران نومول شوي وو. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایه رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته د عبدالله عبدالله د هند د سفر په اړه وویل
د یو څورکو د فلای کوم شری د روان یونی چاشن باندې هندستان ته سفر وکړي. د سفر کې به هندستان لمړي وزیر او د هندستان له تجارانو او پانګوالو سره ناسته لري. تر څنګه د افغانستان او هندستان د سوداګرۍ او پانګونې په کنفرانس یا ناسته کې هم ګډون کوي. دوه هیوادونو ترمنځ په سفر کې د اخیزو اقتصادي همکاریو څو هوکړه هم لاسلیک شي.
جاوید فیصل د کابل او نیوی ډیلی ترمنس د نویو تفاهم لیکونو په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي زخمیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ شي او په دې مرکز کې به تر 50 میلیونه ډیر ډالر ولګول شي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلي پر دې مرکز به 450 میلیونه ډالر ولګول شي او د سلو ناروغانو د پالنې او درملنې لپاره به ځای ولري. په دې روغتیایي مرکز کې به ښځینه او نارینه زخمیانو ته د فیزیوتراپي ټول امکانات موجود وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانان جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې د ملي او ملکي او پوځي زخمیانو د پالنې او درملنې لپاره جوړېدونکی مرکز به عصري ټکنالوژي او ډېر پرمختللي وسایل ولري. تمه ده چې دا مرکز به تر 2019 میلادي کاله جوړ شي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه وسلوال طالبان پرون د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال د پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وویل
دوه ماین ښخونکي چې هغوی هدف د افغان امریکي ځواکونو د یو کاروان لپاره ماین ایښودی د ګرشک ولسوالۍ په شهره باندې. هلته په یو هوایي برید کې د ایساف د ټاپو د پیلوټ الوتکې په بلید کې دواړه ماین ښخونکي چې وسلوال مخالفین وو هغوی وژل شوي دي او یو مس کلاشینکوف یو اراده مشتکل هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ترکی سمندري ساتونکو وایي د کبنیونکو یو وړه کښتۍ چې کډوال پکې سپاره وو د توري بهیرې په ساحل کې ډوبه شوې ده. په دې پیښه کې یو وشتن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه لا هم تری تم دي. د ترکی سمندري ساتونکو وایي لږ تر لږه 40 کډوال د دوی او د تجارتي بیړیو په مرسته ژغورل شوي دي. د ترکی د سمندري ساتونکو په وینا دا کښتۍ پرون تل مرخطو مخکې د استانبول د ختیځ په 200 کیلومتره کې غرق شوه. کډوال د توري بهیرې لاره غواړي چې رومانیا ته ځانونه ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه د منلو نه دي. د سرګی لاوروف په وینا دې ته اړتیا ده چې دواړه لورې له خپلو دریځونو یو ګام شاته کیږي. لاوروف پرون په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر لانجه پیل کړې چې څوک یې نشي غلي کولی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د وروستیو خبرو په ځواب کې وویل چې هغه د رواني پلوه ګډوډ دی. ټرمپ هم کیم جونګ اون ته د لیونی خطاب کړی دی. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو که پیونګ یانګ خپل اټومي پروګرام شاته نشي امریکا به مجبور شي چې شمالي کوریا حتی له منځه یوسي. د روسیې په نو سایبرسک سیمه کې پرون لشته لږه درې نیم زره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون د سایبریا د دې ښار په مرکزي پارک کې پلان شوی و. د ښار چارواکو پر دې لاریون بندیز لګولی و. الکسی نوالنی د پرونی لاریون ګډونوالو ته په وینا کې په روسیه کې د خپلواک قضایي سیستم د معاشونو د لوړېدو او د تعلیم لګښت کمېدو پر اړتیا خبرې وکړې. نوالنی وروسته پر خپل ویبپاڼه د لاریون کوونکو لګډونه مننه وکړه. الکسی نوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په زغرده نیوکه کوي او دی غواړي چې جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. تمه ده چې په روسیې کې د جمهور ریاست ټاکنې په 2013 میلادي کال کې ترسره شي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د چارو د ادارې یو تن څارنوالي ته معرفي شو.
ښاغلی مخکښ د چارو ادارې یو تن کارمندو هغه چې کوم اسناد خپاره کړي دي هغه د خپل شخصي فکر وو. دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری ستګه ده.
د افغانستان ولسمشر وایي امریکا له موږ سره د خپلو مجبوریتونو لپاره مجبور ده چې همکاري وکړي. دا موضوع مې د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم سره شریکه کړې.
جغرافیایی موقعیت لنیگان او توریسم به جګړه په اړه باندې ځکه بحثونه منکو د دې دوا موخه په خاطر باندې افغانستان ډیر ائیډیال یا ډیر اهم هیواد دی امریکایانو لپاره.
د کور کلی په پروګرام کې د مړو او نورو میوه پرستون زو شغیدل یو بس کران د کریټون له نه موجودیت شکایت لري.
موږ دا اوس څه په لسو د لسو خلک هم راچو په دا کې ډیر خراب شي سل یو نیم سل دوا سو خلک داس خرابېږي.
په دې خبرونه کې داسې خبرونه هم لرو.
پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته.
ناتاکان
دروغ نه بې پروا
او اوخیارګل ویده.
دا خبرونه به بیا وروسته د ګړیا چار په تفریحي پروګرام کې واورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د چارو ریاست د یو کارکونکو له لوري د خپرو شویو معلوماتو په اړه څېړنه وکړي. مخکې د افغانستان د جمهور ریاست د چارو ادارې ویلي وو چې د ثواب الدین غور مخکش د مسلې په اړه د لوی څارنوالۍ د مداخلې اړتیا نشته. د ادارې وویل چې ثواب الدین مخکش یو عادي مامور وو او له کمپیوټره یې داسې معلومات خپاره شوي چې قومي مسایل پکې مطرح شوي دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي چارو کې هر ډول تبعیض غندلی او وایي چې هیڅ وګړي ته به د داسې کار اجازه ورنکړي چې د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د ولسمشر غنی له خولې لیکل شوی چې هغو معلوماتو چې په وروستیو کې د چارو ادارې ته د یو منصوب وګړي په حواله خپره شوي سخت متاثر کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نیویارک ته د سفر په وروستیو شوبو کې له دې مسلې خبر سو. د خبر شوي لیک جزئیات ولوسل او ډیر خوابدای دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د څېړنو سپارښتنه کړې ده.
جمهور به لوی څارنوالۍ شورا هدایت د صدرین طرفه مجانبه انجام داده و در تشخیص عامل و عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در رشدی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نفسه کشور با آنان برخورد نماید.
یو شمېر خبری رسنیو تیر اونۍ د چارو ادارې د مامور ثواب الدین مخکش له لوري د داسې معلوماتو د خپرېدو خبر ورکړ چې قومي مسایل پکې مطرح شوي وو. مخکش د معلوماتو طرف شا کېدو وروسته له دندې استعفا وکړه. خو د سې شنبې په ورځ پر فیسبوک پر خپل شخصي پاڼه یو ویډیویي پیغام خپور کړ او خپاره شوی معلوماتي چالي وبلل. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د ارتباطاتو مسؤل سعید الله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې ثواب الدین مخکش یو عادي مامور او هغه معلومات چې د هغه په حواله خپاره شوی د چارو ادارې رسمي نظر نه څرګندوي.
ښاغلی مخکش د چارو ادارې یو تن کارمند هغه چې کوم اسناد خپاره کړی دی هغه د خپل شخصي فکر وو، یو ساده کاغذ وو، هغه کاغذ خپر شوی دی. دا د چارو ادارې نمائندګي نه کوي او نه هم دا د چارو ادارې د رهبری ددګه ده. په دې موضوع کې دا چې دا کاغذ کوم کاغذ د خپل لیکته و یا د نشر کړی دی، په دې کې قومي مسایل و. چون دا د خپل شخصي فکر وو چې قومي مسایل ته لمن وهله او دا خپل اشتباه د ومنل چې قومي مسایل ته لمن وهله او په همدې اړه باندې استعفا هم ورکړی ده چې استعفای د چارو ادارې د رهبری لوري منل شوی.
تر کې زیاته کړ چې د مسلې په اړه څېړنې پیل کړې او له دې عمله چې خبر شوی معلومات د چارو ادارې رسمي نظر نه دی، د لوی څارنوالۍ ته د دخالت اړتیا نه ویني. خو د ارګ خبر پانه چې پرون خبره سو وایي چې ولسمشر غنی د معلوماتو سخت خوابدې کړي او له عاملانو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې ده. په خبر پانه کې د شاغلی غنی په حواله لیکل شوی چې د افغانستان قوت او ثبات د افغانستان په قومونو کې چې برابر او مساوي دي ویني او د هغوی پر استازیتوب فخر کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې دا د واشنگتن اړتیا ده چې له افغانستان سره مرستې او همکاري وکړي. امریکا افغانستان ته څه مجبوریت لري؟ د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخاور
اساسي دوه خبرې دي، د امریکا مجبوریت بولې یا د هغوی اړتیا بولې چې په افغانستان کې پاتې شي، د تروریزم پر ضد هم جګړه مختلفې شي او د خپلو سیالانو په مقابل کې هم خپل اغیز په دې سیمه کې وساتي. دا دوه اساسي شیان دي چې د فکر کوم چې امریکا به اړ کړي چې په افغانستان کې او سیمه کې مصروف پاتې شي.
کچرته اقتصادي ګټې وي او یا کچرته د خپل نفوس ګټې وي، نو امریکا خو په روسیو کې له هند سره هم ډېر ښه روابط لري او هند یو پیاوړی هیواد دی، له هغه لارې هم کولی شي چې خپل نفوس په سیمه کې وساتي.
بېل شکه چې د هغه ادرس هم کولی شي، لیکن هغه کوم بحث چې توریزم د ضد جګړې دی هغه موخه بیا په افغانستان کې پالل کېدای شي. او دویم دا دی چې هند هغه موخه یوازې تر یو حده پورې کولی شي چې براورده کی او د امریکایانو هغه موخو سره مرسته وکړي، لیکن افغانستان جغرافیایي موقعیت چې موږ ته چې ګورو په مرکزي آسیا کې د امریکا لاسرسی زیاتوي، همدارز د چینایانو سره د شته سرحدونو په پاکستان باندې خپل اغېز، زه فکر کوم د جغرافیایي موقعیت لري ګانه او د توریزم د جګړې په اړه باندې ځکه بحثونه موږ کوو. د دې دوه موخو په خاطر باندې افغانستان ډېر ایدیال یا ډېر اهم هیواد دی په پرتله د هندستان د امریکایانو لپاره.
کچرته ستاسو خبره ومنل شي چې افغانستان ډېر ایدیال هیواد دی او ډېر مهم دی د امریکا لپاره، نو ولې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته نه رسیږي؟
ګوري، د افغانستان جګړې د پای ته نه رسیدو یو اساسي موخه خو د نړیواله ټولنې اشتباګانې وې چې په افغانستان کې وکړلې. بل خبره دا ده چې د امریکایانو په بعضي حقایقو باندې سترګې پټونه و. امریکایانو یعنی واضح نه خې او لاسوندونه سره وو چې پاکستانیان دوه مخیتوب کې ورسره، لیکن دوی بیا هم په هغوی باندې باور کوو. نو دا دوه اساسي لاملونه وو چې په افغانستان کې جګړه په فرض پاتې شوه. که تاسو 2001 یا 2002 کال ته لاړ شئ، زه فکر کوم دغه د سولې خبرې چې موږ کوو یا د جوړجاړي او د سیاسي جوړجاړي خبره کوو، د طالبانو سره دا بېخي شونی و، لیکن امریکایانو هلته دا اشتباه وکړه او نړیواله ټولنې په ګډه باندې چې د زور څخه کار واخیست، داسې فکر وکړو چې طالب مات کړ. په 2003 شپږم کال پورې دغه څه شونی و. دویم اړخ دا و چې د افغانستان د امنیتي ځواک د پیاوړتیا په اړه باندې دوی پریکنده پرېکړې په تر 2009 کال پورې هم ونه کړې او تل غیر استراتیژیک او موقتی تصامیم په دې اړه نیول. همدا لامل چې د افغانستان امنیتي ځواک دومره پیاوړی نه شو چې د امنیت په برخه کې مسؤلیت په غاړه واخلي او همداراز په افغانستان کې د شته مخالفو قوتونو د غځېدنو مخه ونیسي.
رحیم صاحب، د افغانستان امنیتي ځواکونو ته خصوص پاملرنه زیاته شوې ده او همدارس د امریکا د متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شامل شوې ده، نو تاسو هیله من یاست چې د افغانستان جګړه به پای ته ورسی؟
زه تر ډیره بریده پورې د اوسنۍ ستراتیژي ستایم او په هغه کې هم اساسي هم د دوه نقطې چې تاسو یې ذکر کړې له کبله ستایم. البته د یو نیوکې سره او هغه دا ده چې پښتو ستراتیژي کې د سولې په اړه باندې دومره واضحه دریز نشته ده. زه فکر کوم دغه خبره اترو ته شکه په کېډه کې شي چې په دې باندې د افغانستان حکومت کافي ټینګار کړی دی چې دوی د سولې جوړجاړي ته تیار دي. که دغه ته شکه کې شي، نو فکر کوم دغه اوسنۍ ستراتیژي تر ډیره بریده پورې هغه څه دي چې افغانانو هیله تمه او غوښتنه درلودله.
له مشتاق رحیم څخه په مننه یو یادونه وکم چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ تیرونی د پاکستان سفیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند هیڅ راز پوځي او سیاسي مداخله نشي منلی. نن ترشناسمن لاندې پروګرام درو. دا پروګرام له دوو تر څلورو بجو پورې دوام کوي او پر دوو موضوعاتو پکې خبره کوو، بحث کوو. یو موضوع همدا موضوع ده او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت چې په امنیتي ارګانونو کې د پخوانیو افسرانو د تقاعد لپاره د کومې طرحې د جوړولو تصمیم نیولی، د دغو ارګانونو پر فعالیتونو به ناوړه اغیز ونه کړي. ټاکل شوې ده چې د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې یو شمېر افسران تقاعد شي او پر ځای یې نوي کادرونه وګمارل شي. د پوځي چارو یو شمېر پوهان وایي د پخوانیو کادرونو پر ځای باید په همغه ظرفیت نوي کادرونه تعین شي، او کننو د هیواد پر روان جنګي وضعیت کې به د امنیتي او دفاعي ارګانونو په چارو کې ستونزې رامنځته شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د ډېر عمر لرونکو افسرانو تقاعد به د دغو ارګانونو پر تشکیلاتو، ظرفیتونو او فعالیتونو هیڅ ډول منفي اغیز ونه کړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د دې لپاره د یوې طرحې په جوړولو کار روان دی او که منظوره شي په اتلسو میاشتو کې به پلی شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه به د مسلکي او کادري اړتیاو په پام کې نیولو سره په تدریجي ډول او دقت سره پلی شي.
د دې طرحې له مخې په اردو کوم فشار نه راځي. په د دې لپاره داسې ترتیبات نیول شوي دي چې 1.5% کولی شي چې وساتي هغه چې ډېر ضرور وي، او هغه کسان چې په احتیاطو کې دي یا په ټیټو بستونو کې کار کوي هغوی کسان به په لومړۍ مرحله کې تقاوت ورکول کېږي، او په ځای به نوي ځوانان چې ټولو لوړې زده کړې کړي دي په ځای به وظایفو کې به استخدامیږي.
ښاغلي وزیری وویل د دې طرحې د پلي کېدو لومړۍ مرحله به د جدي له 11 نه د راتلونکي کال د اسد تر 11 پورې وي، بله به د اسد له 11 څخه د جدي تر 11 او وروستۍ مرحله به بیا د جدي له 11 نه د اسد تر 11 پورې وي. د ښاغلي وزیری په خبره اوس مهال په زرګونه وړ افسران ریزرف دي او د امنیتي ارګانونو په لیکو کې کار کولو ته چمتو دي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویس برمک وایي دغه طرحه به د دفاع وزارت له ارزونې وروسته په دغه وزارت کې هم په تدریجي ډول پلی شي. ښاغلي برمک دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د رهبرۍ د ستراتیژیک کورس د لوړپوړو افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړه.
ای طرح طرحی نیست که حذف احمد باشه یا محمود باشه. اول ریاکت داد جناب صاحبی که
دو بل دا طرح دا احمد یا محمود د حذف اول طرح نه ده. د دې لمخه به یوش مرهغه جنرالان چې عمرونه شاوخوا بیا کلونو ترسیږي او په دفاعي ارګانونو کې کار کوي تقاعد شي. دا به په 3 میاشتو یا 2 کلونو کې پلی شي. ورپسې د پولیسو موضوع ده، او لکه څنګه چې د دفاع وزارت ارزیابي شو د کورنیو چارو وزارت به هم ارزیابي شي.
پولیس مکمل ارزیابي شود و نمکر گزارت دفاع ارزیابي شود.
د پوځي چارو پوهان وایي د پخوانیو کادرونو پر ځای باید په هماغه ظرفیت نوي کادرونه وګمارل شي، او کننو د امنیتي او دفاعي ارګانونو په چارو کې به ستونزې پیښ شي. پخواني جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
هغه اشخاص و افراد چې دوغونه وخت په دوردو کې تیر کړی تجربه لري، نتیجه د کار هم مثبت و، که هغه ځای نیسي بیا مشکل نشته. او که چېرته طرحه د دې لپاره وي چې یو تعداد اشخاص و افراد دي نازولي دي، هغو خوښکا دي، هغو بچیان دي، هغو اولادونه قدرت کې راولي، نو تاسې په دې پوزه چې فساد به هم زیاتېږي، بې نظمي به هم ډېرېږي، او جګړه به هم سختېږي، تلفات به هم زیاتېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم د پوځي چارو پوهانو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ظرفیتونو په ټیټوالي انتقادونه کړي او دغه نیمګړتیا یې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د زیاتېدو لامل ګڼلی دی. د افغانستان جمهور رئیس پخوا تر دې په خپلې یوې وینا کې د امنیتي او دفاعي ارګانونو په لوړو ظرفیتونو او وړتیاو ټینګار کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغو خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغانان د امریکا نوې ستراتیژۍ ته هیله من شوي دي. ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې چې پخواني ولسمشر باراک اوباما تر 2014 کاله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، نو افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ شو. ورځپاڼه زیاتوي افغانان د انتخاباتو په نتیجه کې په خپل منځ کې وویشل شول او افغان ځواکونو د طالبانو او هغو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نه درلود چې د پاکستان له زرګونو دینی مدرسو او خوندي مرکزونو څخه افغانستان ته روان و. ورځپاڼه یادونه کوي چې په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره واضح ستراتیژي نه درلوده، ایران او روسیې په افغانستان کې خپل دخالت زیات او طالبانو ته یې د وسلو ورکول پیل کړل. وال ستریت ژورنال لیکي چې له دې سره طالبان زړور شول او د بریا تصور ورته پیدا شو. پر افغان ځواکونو او د ولایتونو پر مرکزونو او ستراتیژیکو سیمو یې په ګڼ شمېر حملې پیل کړې. ورځپاڼه د افغان چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه د ورکړل شویو شمېرو یادونه کوي او لیکي چې هغه مهال د ورځې 50 سرتیري په اټکلي ډول وژل کېدل. وال ستریت ژورنال لیکي اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغانان یو ځل بیا ځکه هیله من شوي دي چې د ښاغلي ټرمپ پلان که څه هم ډیر جزئیات نه دي معلوم، خو د ټاکلي مهالویش پر ځای د شرایطو پر بنسټ د وتلو سپارښتنه کوي. وال ستریت ژورنال د مطلب په پای کې لیکي سره له دې چې د فعال ډیموکراسۍ د یو لرونکي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې راتلونکي نه ده معلومه، خو لږ تر لږه افغانستان اوس یو امید لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار د ورستی راپور په اړه چې د افغان ځواکونو د ټریننګ پر پروګرام انتقاد کړی یو مطلب خپور کړی. سیګار په خپل نوی راپور کې په دې پروګرام کې د بدلون غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې کله بدلون رانشي نو د امریکا 2 میلیارد ډالر مرستې به حیف شي. د سیګار مشر جان سوپ کو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې متحد ایالات باید خپل قابلیتونه د افغان ځواکونو له اړتیاو سره سم کړي. ورځپاڼه د سوپ کو له قوله د ظرفیتونو د جوړولو په مسله کې د امریکایي ادارو د ستونزو یادونه کوي او لیکي د عدلیه وزارت د افغان ځواکونو د روزنې ظرفیت لري خو د تمویل سرچینې او د دې کار مسؤلیت نه لري. پنټاګون هم لیوالتیا لري او هم مالی سرچینې، خو پوځي پولیس دا وړتیا نه لري چې د قانون د تنفیذ ملکي مامورین وروزي. او د بهرنیو چارو وزارت د چارو مسؤلیت لري خو نه د دې کار لپاره وړتیا لري او نه مالی سرچینې. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې څه باندې 3.5 زره امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي، دا پوښتنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په افغانستان کې د امریکا عمومي اهداف کوم دي او د سرتیرو په شمیر کې له نسبتا لږ زیاتوالي سره به د خپلې تر ټولو اوږدې جګړې اداره بیا څنګه په لاس کې واخلي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د وی سرن لمخې په اروپا کې د وی سربي لمخې په اروپا کې د یو لسکه کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دا د هغو کسانو لړل دي چې په تیرو دوه کلونو کې اروپایي هیوادو ته تللي دي او ایولو یې برخه د افغانستان دي. اروپایي ټولنه غواړي چې ګڼ کسان د خپلې خاورې وباسي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې د اروپایي هیوادو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دوی د هڅو له امله ورو شوی دی. ملالۍ بشیر راپور لري.
څه باندې 1 میلیون هغه کډوال چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې په اروپا کې پناه اخیستې وه، د تیر کال تر وروستیو یې برخلیک نه و څرګند. د پیو په نوم نړیوال تحقیقاتي مرکز په یوې څیړنې کې چې تازه یې نتیجه خپره کړې ده، ښایي چې 1.5 لک کډوال تیر کال په اروپا کې بې برخلیک وو او دا د 2 میلیونه او 2 لک مهاجرو تر نیمایي زیاته برخه وه. د پیو د تحقیقاتي مرکز په باور د دغو کډوالو اکثر په ناروې او سویټزرلینډ کې وو. په 2015 کال کې د کډوالو 1.5 لک درخواستونه د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې وسپارل شول. تیر کال بیا 2.5 لک نورو د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. د دغې ډلې یوازې 40% درخواستونه منل سوي دي. له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته دا تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې اروپا ته تللي دي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې اکثریت کډوال د سوریې، عراق او افغانستان دي چې اروپا ته ورغلي دي. د پیو د تحقیقاتي مرکز په وینا د 1.5 لک کډوالو د دوسیو په اړه پریکړه نه دستوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له شاوخوا 100 اروپایي هیوادونو سره یې خبرې کړې دي چې د دې خبرو په نتیجه کې د هغو کډوالو د ایستلو بهیر وروسو چې درخواستونه یې په دغو اروپایي هیوادونو کې تر اوسه نه دي منل سوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 2016 کال کې اروپایي هیوادو غوښتل چې 80,000 افغانان له خپلې خاورې وباسي، خو له دې ډلې نږدې 90 تنه ایستل سوي دي.
الوتونکو موټر څرنګه موټر دی په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو د روسیې په ارتباط. د روسیې په تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وسمه کې وي محکمې پروند د ازادي راډیو پر همکار میکولا سیمینا د بلتون غشتنی د فکر د ملاتړ په جرم د 2.5 کاله تعلیق بند حکم وکړ. د ازادي راډیو د اوکراینی برخې مسولانو ویلي چې میکولا سیمینا په عمومي ډول له هر ډول عمومي فعالیت چې ژورنالیزم هم پکې دی د 3 کلونو لپاره منع شوی دی. میکولا سیمینا شپږ کلنده. جزئیات فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د ازادي اروپا او ازادي راډیو عمومي مشر توماس کین د میکولا سیمین په اړه د محکمې حکم غندلی دی او دای د روسیې د چارواکو یو تنظیم شوی حرکت بللی چې په کریمیا کې د آزادو او خپلواکو ژغونو د غلي کولو لپاره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې پر میکولا سیمینا حکم د بیان له ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشري فدریکا مغرینی ویاندې پرون په خبر پاڼه کې وویل تر هغه وروسته چې روسیه په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، دا حکم په کریمیا کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت بیلګه ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د ملاتړ پر تعهد کلکه ولاړه ده او غوښتنه یې کړې چې ژورنالیست میکولا سیمینا له تورونو بری شي. د امریکا متحده ایالاتو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د مطبوعاتو د څارنې نړیوال سازمان د دې پیښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میکولا سیمینا وکیل ایمیل کوربیدینوف ویلي چې د کریمیا په ستره محکمه او نورو محکمو کې به د استیناف غوښتنه وکړي او هغه رسمي پړاوونه به بشپړ کړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د ورتګ لپاره لازم دي. د میکولا سیمینا وکیل ویلي ګمان نه کوي چې په کریمیا کې به د استیناف له غوښتنې سره برای وګټي، ځکه د هغه په وینا د محکمې له مخکنیو غونډو او وروستي حکم ورته څرګنده شوی چې دا مسأله سیاسي اړخ لري. میکولا سیمینا د محکمې د حکم تر اعلان وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکم غیر منصفانه دی خو خوشاله دی چې حکم تعلیقي دی. هغه وویل چې د روسیې له عدلي سیستم مایوس شوی، ځکه محکمې د متخصصینو او د دفاع وکیلانو څرګندونو او دلایلو ته هیڅ پام ونه کړ. سیمینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر هغه شوی حکم په روسیه کې د ژورنالیزم پر ضد دی. هغه ویلي چې د روسیې اساسي قانون ټولو وګړو ته اجازه ورکوي چې خپل فکر څرګند کړي او پر هر موضوع بحث وکړي. د روسیې حکومت په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې تر جلا کولو او اشغال وروسته د روسیې د جزا قانون ته یوه نوې ماده ورزیاته کړه چې پر اساس یې په کریمیا کې د روسیې د خاورې د بشپړتیا په اړه سوال او بحث کول جنایي جرم وګڼل شو. میکولا سیمینا هم د روسیې د جزا د قانون د دې مادې پر اساس محاکمه شوی، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جزا د قانون دا ماده د روسیې له اساسي قانون سره په تضاد کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د الوتونکو موټر پاړه لا اسمت څاروان اور
په داسې حال کې چې لا الوتونکو موټرونه عملاً راوتلي نه دي، یوې مؤسسې اعلان وکړ چې د انټرنیټ له لارې د دغو موټرو د زده کړې کورس پیلوي. د یودا سیټي په نوم کمپنۍ وایي چې د الوتونکو موټرو د زده کړې د کورس فیس یې $400 ټاکلی دی. د یودا سیټي کمپنۍ چې د ګوګل برخه ده وایي چې سر له اوسه خلک په دغه کورس کې نمونه آنلاین ثبتولی شي خو زده کړې به له راتلونکي کاله پیل کړي. په دې کورس کې برخوال د الوتونکو موټرو لومړني اصول لکه په اتومات وسیله کې د الوتلو طریقه، موټر ته حرکت ورکول او الوزول زده کوي. د کورس په دوهمه مرحله کې به زده کوونکي د الوتونکو موټرو پیچلي چارې لکه د درون یا بې چلوونکو الوتونکو موټرو کوډینګ زده کړي. یودا سیټي کمپنۍ اوس د فضایي او هوایی متخصصانو په مرسته د خپل درسي نصاب په جوړولو بوخته ده. د دې موسسې د خاوندانو په وینا په دوو ترمونو یا دورو کې یو څوک له الوتونکو موټرو سره ښه بلدیدای شي.
لاند خبرونه د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه پر ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته وروپیشني. تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایي رئیس د هند د سفر پر مهال امضا شي. ټاکل شوې ده چې عبدالله عبدالله د چهارشنبه پر ورځ هند ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوت ملاتړ ماموریت وایي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د 450 میلیونه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه وسلوال طالبان د پګرش کولوسوالي کې د هرات او کندهار لوی لار ته نږدې هغه مهال ووشل شول چې د ماین په شودلو بوختو. د ترکی سمندري ساتونکو وایي د کب نیونکو یو وړه کشتي چې کډوال پکې سپاره وو د تور بحیرې په ساحل کې پرون ډوبه شوه. په دې پیښه کې یو شتن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه لا هم تری تم دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه د منلو نه دي. د سرګی لاوروف په وینا دې ته اړتیا نشته چې دواړه خوابي یو بل ته سغیس پوری خبرې وکړي. د روسي په نووا سایبرسک سیمه کې پرون لشتر لشه درې نیم زره کسانو د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نووالنی په ملاتړ لاریون وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي. وړاندې د ګوډه اچار 19 تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
ته وځې موږ باندې دی په یو څلور دیش یو څلور څلور کې باندې خرچې کیږي د بازار کله چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړومور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پرانی شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدېشانو کې
دی. یو تن خبرې مو وریدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی. یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري. موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړې. قدر منرتونکو خو تاسو هم دا اوریدلې وی چې وایي مڼې د میدان، انار د کندهار، انګور د شمالي، خربوزې د مزار او همدارنګه نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوي لري. له بلې خوا د افغانستان د ډیری خلکو عاید هم له زمکو او باغونو څخه دی. د دوی په وینا په خوای کولای شوي چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پرې برابر کړي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې دومره پیسې نشي ورناخستای لکه په خوابه چې اخیستلې. په پایل کې د وردګ اوسنکي نیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي خو دوی د باغونو مڼې ورځ تر بلې ارزانه کیږي. نو ځکه نشي کوي چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپل نور اړتیاوې پوره کړي.
دوی غوښتل تقریبا 50 پی مصارف کړي یو پاکټ مڼې یو کیلو. نو هغه 50 پی مصارف کړي یو څلور کې 50 خرچيږي. ځینځل شپږ سوه خبرې جو 200 روپۍ ده. پیاز تقریبا 3 سوه روپۍ ته ختلي. دا اوس چې مڼې ته حساب وکړي هغه وړه واشه وریږي د شانه پوره کوي. چې په جوب کې پیسې وي هغه نو ټول جنجال نه مشکل دی کول هدا وي. کله چې پیسې نه وي خو مخه یو ماشوم یا د وړومور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پوره نشي هغه خو مخه جنجال به روزي پدېشانو کې.
د باغوانانو په چیرې د میوې په مارکیټ کې دوکانداران هم خپل کار څخه خوښ نه دي. دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي په پوري وړي. بیا یې قرض ډیره موده پاتې وي.
سید کمال دی وردګ په د بغداد کې مو دکان دی، مو ته خلک میوه راوړي زه ورته خرڅوم. بل دلته موږ تجاران دی، اقتصاد ضعیف دی چې مال ورکو، یو پاکستان ته وړي، یو هرات ته وړي، یو مزار ته وړي، یو میمنې ته وړي. دا خلک چې توان وکړو تاسو موږ ته هم پیسې نرکوي، موږ یې په غلاو ته نه ورکوو. نو ټول اوس په جنجال سکه کړي په خدای مو د زردالۍ کور وکړو د شپېته لکه افغانۍ مونه خلکو وړي. اوس ډېر څلوېښت نه پیسې مو دکان کې ته ناستي، پیسې نشته چې ور
د میوو کاروباریان وایي دا چې باغداران خپل مصارف نشي پوره کوی، یو لوی علت یې په ناسم ډول د میوې انتقال دی.
نوم دی سردار محمد.
د کوم ولایت یې؟
لشګه ولایت، هلمند.
دلته دغه د میوې مارکیټ کې څو کاله کېږي چې کار کوي؟
دا درې کاله کېږي. موږ خدا غواړو چې موږ ته یو کریټ جوړ شي، موږ د سیب غم وخوري. کریټ یې نشته، خطیه سو خطیه نه نه پکړ دا سو.
بیا څونه میوه دی په لاره خرابېږي؟
میوه دا اوس څوارلس سوه دیارلس سوه خطیه موږ واچو، ودا چې ډیر خراب شي سل یو نیم سل دوه سوه خطیه داسې خرابېږي. موږ دا کېږي مزه وي خرابېږي، د لوشګه پرې رس.
د ځینو لارو بندېدل او په هیواد کې د سړو خونو نشتون بیا یوه بله ستونزه ده چې د باغوانانو میوې ارزانه څه چې ورستی شي.
مامور ارغندیوال یم، یو تن دوکاندار د شهید محمد داود خان مارکیټ. د یو زره پورې مې ما خاروار مڼه اخیستې ده، شل زره، یو زره، شپاړه زره. پلان دې مارکیټ کې چې حساب کوي سلو پنځوس یا سلو دیرش از ښه مڼه چې ښه مڼه ده نو دوه سوه روپۍ خرڅېږي.
مانې
څلور څلور نیم سوه خرواره مڼه مو اخیستې ده، بدون چې ما کومو ته بینې ورکړي. دوه سوه خرواره کېږي، کمه به کېږي، زیا به هغه نو خدای الله پوهېږي. کار
فکر کوي ولې دغه د میوې کسان چې دوی راوړي میوه خرڅوي دسې غټو غټو مارکیټو کې، دوی ولې په تاوان کې دي؟
دولت ته مثال هلته موږ ته برنامې جوړوي چې مثال چابهار لاره خوش شوه. موږ په دې باندې امید چې چابهار لاره خوښې ده، په هغه لاره باندې یوه لاره به وشي، موږ ته به دا میوه یا پیسې اوچته خارج ته لاړه شي. موږ ته کنه دا میوه هم باغدار ته ګټه ده، هم تجار ته ګټه ده، هم خلکو ته ګټه ده، هم ته پرس کله اندې چې خلکو ته
ګټه ده. لاره خلاصه نه
په تاوان روان دي. تورخم کې زموږ موټر ودرېږي، په هلته هر شی زموږ خراب شي. اوس سږ کال مې دا سیزن د مثال د افغانستان شروع وګوره، لاره را باندې بند شوې تقریبا و ټیلر زما بند و ټیلر اته دېرش لکه روپۍ تاوان یې کړ. ټول عملته پرېښودل، د خلکو انار پاتې شوه، مڼای پاتې شوه. د افغانستان د خلکو زراعت بیخي ختم دی. مارکیټ چا نیولی؟ مارکیټ ایران نیولی، پاکستان نیولی. اوس د اول وزارت زراعت بالکل بازار ته بزګر ته ونسم چا سره پنځه روپۍ کومه کړی ده، یو بورې سره یې ورکړی ده، نه دی کړی کنه. ما هغه خپل په سواد کې سره نښتي دي، خپل جیبونه ډکول دي، بس د ملت غم کې چا سره هېڅ چا سره نسته دی.
په ښار او بازار کې ډیری کسان هغه میوې اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي. جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی، له هغه څخه مو پوښتلي چې دی ولې د خپل هیواد میوه نه اخلي.
علت یې همدغه ده چې د افغانستان میوې نامناسبې بسته بندي وي، منظم کریټونه ورته نه وي، منظم جالۍ ورته نه وي. اوس خارج نه چې مڼه راځي، هر یوه مڼه ځانته جالۍ کې بسته وي. موږ د افغانستان مڼه همداسې پلاستیک کې یخي، سم بازار نه لري. د بازار خلک خود دې چې کیفیت ته نه ګوري، هغه شکل ته ګوري.
ته خپله چې کله بازار ته ځي
ظاهری بڼه پسې ګرځو،
اما هغه خارج نه ناک چې راغلي چې لکه مکتاس چې په جالۍ کې دي، اما هغه اخلي،
اما اخلو بالکل.
بیا مزه څنګه دا ښه مزه کوي که وطني
دا خدا آب هوا پورې هېڅ د افغانستان داسې میوه ده چې په هېڅ جهان کې نشته. میوه په لمر باندې پخي، لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي. افغانستان پوره لمر لري، ښه آب هوا یې ده، خاوره یې ښه ده، نو میوه یې خوږه وي. د دې خاطر خو خلک د بازار خلک همداسې دي چې شکل ته ګوري.
سره لیس ته په دې خبر پوهېږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري، د کیفیت له نگاه هم ښه ده، خو بیا هم خارجي اخلي؟
بالکل، ما ته کور والا دغسې وایي چې ته ما ته سم شی راوړه،
اما خارجي راوړه.
خارجي راوړه
چې قواره یې ښایي.
سمر یو
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وایي چې که د میوې په لیږدولو کې زحمت وباسي، بیا یې ګټه هم یو څه ښه وي. له قاري محمد رفیع سره مو په دې اکله مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه درکو.
معلومات هم کړی چې کوم بازار ښه ده هغې ته مال لیږلی ګټه یې کړې، چې کوم بازار ضعیف ده هغې ته مال لیږلی تاوان یې کړی.
کوشش کوو معلومه یې همدا چې کوم بازار ښه ده.
ټلیفون د لارې معلومېږي، نو په بله طریقه خو نه معلومېږي. ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهي چې دلته مڼه ښه ده در ویلېږم که زردالو، همداسې؟
هو همداسې. ټلیفون ورته کوي چې مڼه په څو خرڅېږي، څه رقم مڼه خرڅېږي، کمه ښه خرڅېږي، کمه خرابه خرڅېږي، متوسطه مڼه در ولېږو که قوي در ولېږو که ضعیفه در ولېږو. نو بیا هماغه شی ورته لیږو، هغه مزدوري کوي، غریبي کوي، او کوم شی چې موږ معلومات ونه لرو ور ویلېږو هغه تاوان کوي.
دغه د لېږلو په طریقه لږ خبرې وکړه. ته خپله میوه له یو ځای بل ځای ته څه رقم لېږي چې په لاره کې خرابه نه شي؟
دلته خو اوس فعلا ټوله مڼه په پاکټ کې راځي، په کاټن کې ډېره نه راځي، ځکه په افغانستان کې کاټن والا مڼه نه خرڅېږي. څوک یې نه خوښوي، ارزانه شی خلک خوښوي. دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړېږي، راځي مارکیټ ته. په مارکیټ کې دلته بیا موږ خرید کوو، بیا یې موږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لېږو ولایتو ته، لکه قندار ته، هلمند ته، او هرات ته. دغسې ننګرهار کندهار ته مزار شریف ته هر ولایت په دې پکت کې لګو په دغه ټموټرانو کې دا اینو موټرو کې
تخپل لغه وخت چې میوه کاروبار کې فائدې ډېر کړي دا کتاون
کوي فائدې اتمن کوي خو مقصد توان سره تړلې ده
کوم خبرې ډېر زیاتې مهمې دي کړي لاندې لاندې راتوي چې په میوه کاروبار کې څوک توانونه کې
یاره میوه په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي کوشش وکړي ډېر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې هغه تم توان ونه رسیږي
په مارکیټ کې صداقت نشته خو
یعنی صداقت یې ګټه نه کیږي
صداقت یې ګټه کیږي خلک دې نه ورته پیږي صداقت ته که صداقت ورکی بیا څوک هغه سینه مانی
تاسو خو قاری صاحب میکنه
بالکل
بیا تاسو په خپل کار کې صادق نه یې
صادق یو خو خلک یې نه مانی خلک د صداقت نه مانی
باغداری له ډیر پخاسخه د خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو وسیله ده. دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په ډول ټولول او بیا یې خرڅول لاجی اکرام نمو پختلې دي. نوموړی له دوه څلوېښت کلونو را په دې خوا باغ لري.
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس و که تاسو به نوم اورېدلی چې اولترین د زراعت اغینې هغه کس و چې هغه ټول افغانستان خدمت وکړو په هغه وخت کې مونږ ته چې مڼې راوړې او مونږ به هلته کېښودله بیا به د دلې خارج نه موټر راغوښتله هم هلته به مونږ به راوړله او سور څوت به ورته کېښودله او دوی به لېږل په خپله طریقه به خرڅول پیسې به یې په پاکټ کې راوړلې کور ته مونږ ته به راکولې
تاسو د ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه
بلې
په هغه وختو کې تاسو راضي وئ د مڼو له تجارته که نه لږ دغه طریقه باندې خبرې وکړه نور کوم کارونه کول
هغه وخت کې د ما داسې یادېږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدله د خلکو به چې باغونه رش کول د مڼې به لهونه رش کول دا نوکان به ورباندې کتل چې دا نوک ډېر تیر نه وي او مڼه زخمي نه شي چې بیا دا په کارتن کې کېښودل چې دا مڼه که زخمي نه شي نو هغه په هېڅ وخت کې نه خرابېږي دومره اندازې پورې کوشش کوه بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې دا د لرګي صندوقان جوړېدلې په دې کې به په طریقه کېښودلې خارج ته به لېږلې یوه یوه لهونې نه په لاس رش کوله په صحیح طریقه باندې به یې کېښودله نو اوس دا ټول خلک صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمي نه شي او دا نوک د سړي هغه نه یا زخمي نه شي یا په ځمکه ونه لوېږي
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطفالله راشد سره شریکې کړې نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاکلی هم ویل چې کافي برېښنا نه لري نورې خبرې په مرکه کې اورو
مهمترین هدف دوه شاخصونه ده چې موږ د کمی او کیفیت د لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی تقریبا درې سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي برېښنا پکې جریان نه لري او ستونزه دی موږ ترینه ګټه نشي اخیستلی په قندهار کې همداسې په میدان وردکو کې همداسې سړی خونې دی چې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي موږ په تیرو دریو کلونو کې نږدې 2700 صفري سړی خونې درې ولایتونو کې پاروان بامیان او کابل کې جوړ کړي او سکل پروګرام لرو چې دغه پروژه په نورو شپږ ولایتونو کې هم وغځول شي
تاسو له خپلو کارونو نه یادونه وکړه چې په دا څو کلونو کې سوي دي مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیله دا ده وایي چې دا دومره کلونه له کرنې وزارت سره بیلابیل هیوادونو مرستې وکړي مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې په کار ده اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی
زه دوه خبره کول غواړم یو دا چې د تیر کلونو مسؤلیت موږ نه غواړو چې د هغې د ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو غیر رسمي ارقام دي چې خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې افغانستان دپاره کومک شوي ټول د کرنې په برخه دي څه چې کومک شوي هغه په تیرو درېو کلونو کې څه چې کومک شوي هغه مصرف شوي او د مصرف په حال کې دي موږ د خپلې پروژې په شفاف ډول کولی شو چې حساب ورکړو
یعنی دا خبر خطاسی معنی اوس د سړی خونی نه لرو د مونږ د تاسې د باغ لرونکو ډیره زیاتې میوې ضایع کیږي
دا خو واضح خبره ده د انکار نشو کولای دا کار د سړی خونی جوړول او د دغه پروسې تطبیقول باید حداقل د دیالس کال یا څوارلس کال مخکې شروع شوی چې متاسفانه شروع شوی نه دی په دې تیرو درېو کلونو کې موږ هغومره فرصت او دومره امکانات چې مو درلود هغه مو په مصرف کې ورکړو دغه لاسته راوړنه لرو
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانې کوونکی ځواب نه درلود. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې، میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې، په دې توانېدلې وو چې تر یو حده خواري بې ځایه لاړ نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی، د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي. دا و نننی د کور کلی خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مل او ملګری.
اچار اچار اچار
څه شي؟ اچار
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. چرت ما وهې کراتلون کای کال مو لامبو تجربه وشو. ځان د کابل ښار پل محمود خان ته ورسوي. دومره لوی ډنډ درته جوړ کړی چې لیدلی به مو نه وي. خو که د پسرلي سیلاونو او اوبو بیرته ډاک نه کړ، د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس هم پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته.
نتاقان
دروغزنه بې پروا
او هوښیارګل ویده لنډ خبرونه دغه دي.
په افغانستان کې اوسیدونکې امریکایي میرمن نانسی دوپری دلته د ښخېدو ارمان پوره کړ. خو 115 کلنې افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه.
او نامسوله وسلوالو د یو لوی پریډ په شکل د خپل ولاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. د خبرونو توصیل
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې اوسیدونکې امریکایي میرمن نانسی دوپری په کابل کې د ښخېدو ارمان پوره کړ. خو 115 کلنه افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه. خبر زیاتوي چې اوس د سویډن حکومت مسؤلین هڅه کوي دغه له مرګ سره په غېږ ورغلې افغان میرمن بیرته خپلې پلرنۍ هدیرې ته راولیږي. خو هغه لا هم مقاومت کوي چې هر څنګه وي همدلته د سویډن په لمده ځمکه کې به ښخېږي. هغه وایي که مې نور څه ونه لیدل، هغه مړی خو به مې په لوکس هدیره کې ښخ وي.
او وروستی خبر دا چې نامسولو وسلوالو د یو بې نظم او په خپل سر پریټ په شکل د خپلو لاسي وسلو ننداره وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې په دغو وسلو کې ډول ډول تومانچې، چړې، ششتقه چاقوګان او کلاشینکوفونه په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شول چې ډزې پی کولې. په خبر کې راغلی چې نامسولو وسلوالو د وسلو ښودلو د نندارې پر وخت ډول ډول ډارونکي جمناستیکي او کماندوي حرکتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. خبرونه خلاص شول.
غر چارواکی د اداري فساد ترڅنګ نور قانوني فسادونه هم کوي لکه داسې.
خاموینه صاحب اوس دا وایه چې عمر څنګه تیریږي؟
ته شکر دی ښه تیریږي. همدا پرون له چین راغلم، ډېر ښه سفر مې درلوده، ډېر ښکلې مناظر مې ولیدل، ډېر خوندور خوراکونه مې وخوړل او ډېر ارزانه شیان مې واخیستل.
چین په رښتیا هم ډېر ښکلی هیواد دی او ډېر ښکلی او متنوع مناظر لري. د تجارت لپاره دې څه راوړل او کنه؟
او یو ځای مې په چین کې ماسټري کوي او له ماسټري سره سره مالونه هم اخلي او دلته امامات رالیږي چې وې پلوري. نو زه چې ولاړم دا ځل ما یې پنځه کانچینه رمال واخیست او را ومې لیږه.
زه هم داسې کوم. په څو هېوادونو کې مې زامن، وریرونه، خوریان تحصیل ته تللي چې د زده کړو تر څنګ تجارت هم کوي، او چې زه هم کله دغو هېوادونو ته لاړ سم نو د شوق لپاره څو کانتینره مال واخلم او را ویلېږم.
له کومو هېوادونه یې راوړې؟
وراره مې تایوان کې دکترا اخلي، هغه له هغه ځایه مال رالیږي. یوازې دلته نه چې دوبۍ ته هم لیږي، بل وراره مې په جنوبي کوریا کې ماسټرۍ ته تللی، له هغه ځایه مال رالیږي. یو زوی مې په ترکیه کې قونسل دی، هغه ترکی مالونه رالیږي. بل زوی مې په جرمني کې په سفارت کې آتشه دی، هغه له هغه ځایه دویم او دریم لاس مالونه رالیږي.
تاسو نو نام خدا ټوله دنیا نیولې ده وزیر صاحب.
په سویډن، انګلستان، هند، مصر او خوریم په ایران کې قونسل دی، هغه له ایران نه مال رالیږي. شکر دی کار مو ډیر ښه روان دی. هسې خلک نارې وهي چې وزیرانو وطن چور کړ. اوس وزیرانو د پیسو ګټلو روا لارې پیدا کړي دي. فساد یې جنرالانو، والیانو او ښکته خلکو ته پریښی دی.
وزیر صاحب، اوس خو ما هم دغه د تاسې لاره نیولې ده. واړه مې دوه زامن مې اروپایي وادونو ته ولېږم چې له هغه ځایه ځینې شیان راولېږي. وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ دغه زما دوه زامنو ته کومه لاره پیدا کړئ.
خوښه دې چې د زده کړو لپاره یې ولېږو او که یې په سفارتونو کې مقرر کړو؟
چې کومې ښه راځي هماغسې وکړئ. دا به مو ډېر غټ احسان راباندې کړی وي وزیر صاحب.
هیله کوم، هیله کوم وینې صاحب، چې همداسې له یو بل سره همکاري ونه کړو، یو هم کوم ځای ته نشو رسېدی. وایي له یو لاسه ټک نه خېږي.
دا ډېره ښه تربیه او روزنه ده چې د غټ سړي زوی هم اکاډمیک شخصیت وي او هم یو ښه پوه او هوښیار سوداګر. او چې کله داسې شي نو غټ خلک به تر تله غټ پاتې وي. بیا د وړکي کېدو او راټیټېدو هېڅ ویره نه پاتې کېږي.
هو، اوس خو همداسې ده. نه ګورې چې ټول هېواد د څو سوو پیسه دارانو او چارواکو په لاس کې دی؟ علت یې همدا دی چې هم یې اکاډمیک او حکومتي دفترونه اشغال کړي او هم یې مارکیټونه او بازارونه.
او څوک یې د خوځولو جرأت هم نشي کولای.
تر اتو نهو درجو کمه زلزله هم نشي خورولای. بیغام اوسه.
او چې د شورولو ویره پیدا سي نو بیا یو بل کلک سره نیسیم.
پویږي چې کدا سلسله وشلیده ټول به د ځمکې په تل کې تر خاورو لاندې چینجیان وخوري.
وزیر صاحب، ما ته خو داسې ښکاري چې ډېر قوي زلزله راتلونکې ده. ته څه پکې وایه؟
زه همداسې ګمان کوم او ترې د تېښتې لار هم لټوم.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس مو د فیسبوک له ځینو جنجالونو هم خبرو. پام وکړئ،
ولې مې د پلار مړو جنازې ته نوی راغلی؟
ولکه ټوکه مه کوه، خدای دې نه کوي. پلار دې څه وخت مړ شوی؟
ولې تیره اونۍ وفات نه شو؟ رښتیا دومره نه خبره؟
باور وکړه چې نه یم خبر. خدای دې وبخښي، خدای دې غرق رحمت کړي. نه دې روقره ولېږله، نه دې هم تیلیفون را وکړ، نو څنګه به خبر شوی وای؟
ولې په فیسبوک کې مې عکس او اعلان نه خبر کړی، څه کم سل کسانو شیر کړی و او ته لا خبر نه یې؟
ولکه زه فیسبوک نه لرم.
زه مخ دې ورکوه چې په زړه مې وینې درته راواوښتې. د همدې لپاره فیسبوک نه جوړی چې د مړي ژوندي نه خبر نه شي.
آخ موره، وای موره، انارگل مر شو او زما خبر نکرم. او خدایا،
دا چه وای؟ وای چا وای چې انارگل مر شو؟ وای خدای دې نه کوي، روغ و جوړ دی.
او سه امره څه خپټه وې؟
شه نو خود ما خبرم واورا چا در تا ویل
په فیسبوک یا چولی و
دا څه خبره ده ولوري ولې ژاړي
وای په فیسبوک کې یا چولی دی چې انارګل مړ دی
ساده لوري یوازې د مونږ انارګل خو نه دی په فیسبوک کې په لکونو انارګلیان دي یو به مړ شوی وینو
د مونږ انارګل ژوندی دی
روغ جوړ دی موبایل ته کارت راوړي دا اوس به راشي
شکر دی فیسبوک دی ور واخلی اخ فیسبوک ٹوٹی ٹوٹی شی
دا خبرمنه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد سمسور واحدی ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
لیونے ملی کمشنات بیابان سلگی میں نو